یادارن. خوش آمدید سلمان صاحب.
ډیره مننه نعیمی صاحب. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. د دې سات په خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون قطر ته لاړ او په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو له مرکشي پلاو سره د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی د امریکا بندونو چارو وزیر ته وویل د طالب بندیانو له خلاصون وروسته تاوتریخوالی د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې جنایي پیښې کمې شوي دي او د سعودي عربستان پاچا د شلو سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو سرمشیزه پرانیسته. د خبرونو تفصیل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکزی پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د دغه وزارت په حواله له مایک پامپیو سره د تېرې شپې په کتنه کې د دولت مرکزی پلاوی ویلي روان تاوتریخوالی په قطر کې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي موافقې خلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد هم ورسره وو پرون په قطر کې د طالبانو له مرکزی پلاوی سره هم وکتل. تفصیل وروسته په راپور کې وړاندې کیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي له کله چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی په کابل کې جنایي پیښې کمې شوي دي. د ښاغلي صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي مسؤلیت تر اخیستو مخکې دا پیښې ډېرې وې.
د اختطاف په پیښو کې اویا پسلو کې کمواله راغله. دیش پسلو کې د قتلونو پیښه کمې شوې دي. سلګونه مجرمین نیول شوې دي. په کابل کې د موبایل او د غلا نه نیولې د جرم او جنایت سازمان شوې شبکې یا پټې دي یا ولایتونو تښتیدلي یا ځینې ګاونډي هیوادونو ته تللې دي.
کابل شاریان دا تاییدوي چې جنایي پیښې تر ډېره کمې شوي خو امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. پرون پر کابل ښار په راکټي بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرشوبله واوښته. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي او درې نور ټپیان کړي دي. د والی وایان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ته وویل چاودنه تیر ماښام د هرات اسلام کلا پر لوی لاره پر یوه سراچه موټر شوې ده.
د هرات اسلام کلا پر لوی لار د سړک غاړې پر ماین د سراچه ډوله موټر د خطر له کبله درې ملکي هیوادوال شهیدان شوي او درې نور ټپیان شوي دي.
د والی ویان جیلانی فرهاد رسنوی ته هم دراز ویلی ماین د وسلوالو طالبانو له خوا ځای پر ځای شوی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیشي په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان بانک وایي د خپلو دریو کارکونکو د وژنې د شی څېړنې لپاره له امنیتي او ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. دغه بانک درې کارکونکي چې د تلو تلویزیون په خوانی ویان یا ماسیا وش هم پکې شامل وو د لړم یا عقرب په ولسمه په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شول. د یماسی یا واش پلار شکایت کړي ک د زوی د وژنې دوسیه ونه چېړل شي د هاګ نړیوالې محکمې ته به شکایت وکړي. خو د افغانستان بانک پرون په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان بانک له کشفیه او امنیتي ارګانونو سره د هغه موټر چې چاودنه وربندې شوی د جی پی ایس معلومات د بانک د امنیتي کامرو تصویرونه او نور معلومات شریک کړي دي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د امریکا مرکزی قماندانۍ یا سنت کام پرون شنبه وویل چې په منځنۍ ختیځ کې بي 250 الوتکې ځای پر ځای کړې دي. سنت کام د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویلي چې په سیمه کې د ثبات او امنیت ساتنې ته ژمن دی. د سنت کام عمومي قماندان جنرال ګریګیلوک په دې اړه ویلي چې داسې ماموریتونه د ګډو ځواکونو د چمتووالي د زیاتېدو سبب کیږي. راپورونه وایي چې دوه پنځوس الوتکې له شمالي داکوتا څخه په مستقیم ډول منځني ختیځ ته روان شوې دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوښتې اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته. شاه سلمان په ریاست کې د دوه ورځنۍ سرمشریزي په پرانیستون کې وینا کې ژمنه وکړه چې دغه ډله به پر دې ستونزې د غلبې لپاره د نړیوالې همکارۍ له لارې تر خپله وسه هر هڅه وکوي. د سعودي پاچا د جیشل له مشرانو غوښتنه وکړه چې د دې بحران له کبله د اوښتو زیانونو مخه ونیسي، دغه راز د خلکو ژوند خوندي کړي. په کورونا وایرس په نړۍ کې تر 1,300,000 ډېر کسان مړه شوي دي. د جیشل ډلې غړي هیوادونه د نړۍ د اقتصادي تولیداتو 50% تولیدوي. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 25مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل غوښتنه وکړه. یوسف بوریل وویل د بوسنیا مشران دي په دې کار سره خپل هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته چمتو کړي. ښاغلی بوریل د بوسنیا په پلازمینه سرایو کې وویل چې د دیتون په نوم مشهورې موافقې چې د امریکا په منځګړتوب لاسلیک شوه د اروپا د معاصر تاریخ یوه شرمونکې دوره ختم کړه. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د افغانستان مرکزی پلاوی مایک پامپیو ته ویلي د طالب بندیانو لخلاصون سره سره د تاریخي قوالی زیاتیدا د منلو نه ده. د ولسمشر د لوبړي برسیال وایاندوی په کابل کې د جنایي پیښو مخه تر ډیره نیول شوی، خو د تروریستي پیښو په اړه هغه وایي
له هر ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وی چې په کابل کې چورالته سرحد جوړیږي پیښه رامنځته کړي.
د اورزګان د هغې ښځې خبرې دراورو چې وایي زوی د استرالیایي ځواکونو له لوري وژل شوی دی. خپل کتل
غواړو څنګه پکړي و؟ هیڅ مې نه پکړي.
د کندهار د ارغنداب اکثره کورنۍ بیرته خپلو مینو ته ستنی شوې دي. د کندوز د خان آباد اوسیدونکو وایي له درو میاشتو راهیسې په ولسوالۍ کې جنگ روان دی.
هلته هم طالبان زوروي، دلته مربکیان زوروي، په خوار غریب بیچاره خلک یو.
دا او نور موضوعات په دې خپرونه کې اوري. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه؟ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت له مرکه کوونکو سره جلا جلا کتلی دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وای دوی په دې کتنه کې د خپلو پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو پر اړوندو موضوعاتو خبرې کړې دي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو برای د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو لغړو سره جلا جلا وکتل. ښاغلی پامپیو د افغان دولت له مذاکره کوونکي هیئت سره تر کتنې وروسته وویل ډیر لیوال یم د دې بریالۍ نتیجې د احتمال ترلاسه کولو لپاره ستاسو نظر واورم. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت له غړو سره په کتنې کې مایک پامپیو د غرض ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به څومره چې کولای سي د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یې غړي فوزیه کوفي ویلي دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د اوربند پر اړتیا چنګار وکړ. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره په کتنې کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سوي موافقې پر اهمیت له تور لیست څخه د طالبانو د نمونو د لرې کېدو او د نورو بندیانو پر خوشي کېدو خبرې وسوې. پامپیو چې د امریکا د ولسمشري تر ټاکنو وروسته د اروپا او منځني ختیځ د او هیوادونو په سفر وتلی پرون تر دې مخکې د قطر له امیر او د بهرنیو چارو له وزیر سره هم وکتل. د افغان دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې لا هم د اصلي مذاکرو پر کړنلار بحثونه روان دي. په پرونی کتنې کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم حاضر و. مایک پامپیو تیر ور په سپتمبر میاشت کې په قطر کې د طالبانو لغړو سره کتلی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روزی خان د ترینکوټ شار په یوه څنډه کې ژرندګری و. د هغه کورنۍ وایي اته کاله مخکې آسترالیایي ځواکونو د دوی پر کلي د چاپې په مهال هغه وباشه. د روزی خان مور مریم چې لا هم ورته د خپل زوی غم تازه دی د عدالت غوښتنه کوي. نورحال د شریف الله شرافت په دې راپور کې
دوشت کلن زوی روزی خان یته کال مخکی د بهرنی ځواکونو په وچا پاکی ووژل سو، خو د مور یې تر ننه پورې د سترګو اوښکې نه دي درېدلې. د وژل سوي روزی خان مور او کورنۍ ادعا کوي چې هغه د استرلایي ځواکونو لخوا په خپل کور کې وژل سوی دی. مریم وایي زوی یې د واده لپاره چمتووالی نیولی او اټکل سوی و چې دوې ورځې وروسته یې د واده مراسم ترسره سي.
دلته چې ویشتلی و د دغه سر یې د تچر د چجو چرک دی داری لمدی د اسپروت امریکان شاخ راګرځه دلته اسپروت پرې ګرځولی و دی کوم دی خو فرماکه مله له ما نه درتل چې مال دغه دغه دی سلیمان دی وی زلمی تو وخته د زلمی دی پلوړی زلمی دی د سرور باندې بلاده یې خو چې مزه چم خپلې زارو ټاکلی وی.
مریم اوس له نړیوالې ټولنې او د استرلیا له دولت څخه د عدالت غوښتنه کوي.
زه څه مو په کړي وه خپل کاتل غواړو څه مو په کړي وه هېڅ مو نه مو په کړي کار نه په درلودې مدام نه ورڅه درلودې څه کار یې درلودې اوسه کار یې درلودې ناستو کړه ناستو چې مې خپله وړه کول هېڅ هېڅ ګناه نه کول نه په د چا په که کاری په کار درلوده نه د چا په مځکه کې نه د چا په یوه کې و یشې په خپله وړیا کړ.
دا سپین سرې افغانه میرمنه وایي نه یوازې دا چې د وژل سوي زوی غم یې دا په رواني لحظه سخته ځپلې بلکې د دې ټوله کورنۍ ویرجنه کړې او کړولې ده. تازه د استرلیا د لوړپوړو پوځیانو د یوې ډلې ابتدایي څېړنو موندلې چې په افغانستان کې سرتیرو په ځینو داسو کړنو کې لاس درلودی چې په کښې کې لږ تر لږه نه دېرش افغانان چې بندیان او ولسي وګړي په کښې کې شامل وه وژل سوي دي. د دې معلومول ستونزمن دي چې آیا د استرلیا د نظامي ډلې لخوا په څېړل سوو قضیو کې به د روزی خان قضیه څېړل سوي وي که نه. د روزی خان ورور شایسته خان د استرلیا د دولت لخوا په افغانستان کې د دوی د سرتیرو د بشري جرمونو په اړه د څېړنو هرکلی کوي، خو وایي دا څېړنې باید پراخې او بېطرفانه اوسي.
دوی خو ډېر شهیدان کړي دي، ډېر خلک یې ډېر سله جرمونه کړي دي، کورونه یې ورسوځولي دي، سړي یې شهیدان کړي دي، او زموږ سره هېڅ معلومات نه دي کړي په دې نه دېرش کسانو کې. نو زموږ نوم نه دي په ډاګه سوی چې موږ د دغه خلکو سره یاده ظلم کړی یا داسې مو کړی دی.
د استرالیا د دفاع وزیر لینډا ریډلوز د جمعې په ورځ وویل له کله نه چې په افغانستان کې د خپل پوځ د جنګي جرمونو راپور کتلی روغتیایي وضعیت یې خراب سوی دی. هغې ټینګار وکړ چې استرالیا به په افغانستان کې د سوو جرمونو په اړه رڼې او صادقانه څېړنې وکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
جوان
طریقه پولیس
موجه سره
ازادي خزینه
نه
تر اجازه
نه ورکه چې دوی بشتاس کرا وخلی دلانه فیصله و منګول وخت در شری پوهنه چې مون
په ازادي رادیو 1200 پرنیوی منځنی چپا او اف ام 0.5 چپا.
د افغانستان حکومت وایي تروریستي ډلې په رسنیو کې د غوغاو سرخط جوړولو لپاره په کابل کې ځینې حملې کوي. پرون د کابل پر ځینو سیمو د راکټي بریدونو په نتیجه کې اته کسان ووژل شول او تر دېرش ډېر نور ژوبل شول. له بلې خوا د ملي مصالحې عالي شورا مشر وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیره شوې ده. تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي تروریستي ډلې هڅه کوي چې په رسنیو کې د سرخط او غوغا جوړولو لپاره په کابل کې ځینې تروریستي حملې وکړي. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پر کابل د پرونیو راکټي حملو په تړاو ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان پر پایتخت باندې د تروریزم نظر دی. د ګاونډیو هیوادونو استخبارات پکې لاس لري. له هرې ممکنه لارې مکارې څخه د دوی هڅه وي چې په کابل کې هلته سرحد جوړیږي، پیښې رامنځته کړي. د تروریزم په مسأله کې د افغانستان دولت امنیتي ارګانونه کار کوي، که داعش دی، که طالب دی، که القاعده ده، که هر تروریستي ډله ده، هغه فقط د دې نظام د کمزوره کولو کوشش کوي.
په کابل کې د ناامنیو د پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر 15مه د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه واخیست. داسې ښکاري چې د ښاغلي صالح لخوا د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستلو هم په کابل کې د ناامنیو پیښې کمې کړې نه دي. د لړم یا قرب پر درېمه په کابل کې پر کوثر دانش ښوونیز مرکز حمله، د لړم پر 14مه پر کابل پوهنتون حمله او پرونی راکټي بریدونه هغه عمده پیښې دي چې زیاته مرګ ژوبلې اړولې او داعش ډلې د درې واړه پیښو مسؤلیت منلی دی. د امرالله صالح د رسنیو او عامه اړیکو د دفتر رئیس وایي په کابل کې به د ناامنیو پیښې وي، خو جنایي پیښې خورا کمې سوې دي. پر کابل پرون د 24 راکټونو لګیدو په پیښه کې د کورنیو چارو وزارت په حواله 8 کسان وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د دغو راکټي بریدونو په تړاو د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي ستيفانو پونتي کوربو په ټویټر کې لیکلي د سولې لپاره د افغانانو غوښتنه په خواشینونکي توګه په نوي تاوتریخوالي ځواب سوه. د ناټو ملکي استازي ویلي ناټو به د تروریزم پر خلاف د افغانانو او د هغوی د مبارزې تر څنګ ولاړوي. بلخو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په ټویټر کې لیکلي هغه کسان چې تاوتریخوالي ته لمن وهي یا ملاتړ کوي په واقعیت کې د سولې ثبوتاش ته زمینه برابروي. بلخو د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله پرون له اسوسییټډ پریس خبري اجنس سره په مرکه کې ویلي له افغانستان چې لا هم پکې شخړې روانې دي د امریکایي ځواکونو په وتلو کې بیړه سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د 2021 د کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکموي.
اته بجیا ولس دقیقی دی زموږ اخلاق آزادی رادیو اوریده. کندهار پرغنده ولسوالی کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پای ته رسیدلی او په چیرو څو اونیو کې دغو ځواکونو تر 1200 ډیر ماینونه کشف او خونسا کړی دي. له بلې خوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس وای له ارغنده ولسوالی څخه 2000 کورنۍ بې ځای شوې وي چې اوس 1500 بیرته خپل سیمو ته ستنی شوې دي. نور حال صادق رښتینی راکوي.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي دغه ولایت په ارغنده ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدلي او امنیتي ځواکونو په تیرو څو اونیو کې اضافه تر 1200 مځکني شخصي ماینونه کشف او له منځه وړي. د کندهار د امنیت کمانډاني ویان جمال نصر بارکزی وایي په ارغنده کې د شخصو ماینونو خطر له منځه تللی او ډېر شمېر خلک چې د جګړو له ویرې بې ځای سوي او بیرته خپلو کورونو ته ستانه سوي. بلخوا د کندهار د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي د ارغنداب ولسوالۍ د 2000 کورنۍ څخه شاوخوا 1500 کورنۍ چې هلته په ارغنداب کې امن سیمو ته بې ځای سوي اوس بیرته خپلو مینو ته ستانه سوي او 1500 نورې کورنۍ چې کندهار ښار ته راکډوالې سوي وي. له دې جملې څخه د 380 هغه کورنۍ سره چې تر ټولو ډېرې مستحقې وي او د ژوند لومړنیو توکو ته اړتیا درلوده د دوی او د اړوند موسساتو لخوا مرستې ورسره سوي دي. د شاغلی نایا په وینا دوی په تیرو څو ورځو کې په مجموع کې د شاوخوا 800 کورنۍ سره مرستې کړې چې له دغه 380 اضافه نور د جړی او پنجوای ولسوالیو د جګړې له ویرې بې ځای سوي کورنۍ دي. د نوموړي په وینا د پات کورنۍ سروې هم روانه ده او هغوی ته به هم ژر تر ژره مرستې ورسیږي.
د نورستان د کلیو د پراختیا رئیس چې د پنجشنبه په ورځ په کونړ کې تختول شوی و لا هم بې دره کړی. ویل کېږي چې سید معصوم سیدی وسلوالو طالبانو د کونړ په چپه دره ولسوالۍ کې خپل ولایت د تک په محل تښتولی دی. له سیمې څخه روح الله انوري نور حال راکوي.
د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د دوی د کلیو پراختیا او بیارغونې چارو رئیس سید معصوم سیدی چې د تیرې پنجشنبه مازیګر مهال پارون ته روانو د کونړ چپې درې ولسوالۍ اړوند د ګلسلک ساحه کې د وسلوالو طالبانو په کمین برابر شوه. د رئیس د ماما زوی وژلې او د سیدی په ګډون 15 تنه ځان سره ژوندي بولې دي. مرستیال والی وایي د کونړ او نورستان قومي مشران د یادو کسانو د راخوشي کولو هڅې کوي.
دریز د موږ دوا وافت وتلې د یو دریز اجازه قاو په مشي یو یو نور محلي متنفذین په مشي تر څو چې د محلي مشانو او د طالبانو مشانو سره وګوري په ما ساحه کې اما تر اوسه پورې دقیق موږ د غذای پیدا کړ نه د دریز انکشاف دی هات چې چیرته وړل شوی دا
د کونړ قومي مشر حاجی نصر الله خان صافي ازادي راډیو ته وویل چې د تختول شو کسانو در خوشی کولو او بیرته خپل کورونه ته د سپارو لپاره هڅې توندې کړې دي.
دوه ورځې مخکې هم تللي وو، پرون هم تللي وو، نن هم تللي وو، ملکان او سپینګران هم تللي وو. پنځه کسانو دماغه رئیس صاحب او یو کس بل معلوم نه دی، دا درې کسه خو طالبان سره ښکاره دي، خبره ملاقات هم کوي او څه مشکل نشته دی، هغې پسې کوشش کوم کوو چې دا پیدا.
د کونړ چپې درې ولسوالي د نورستان مرکز پارون ته په غځېدلې لاره کې پرته ده چې څو ځلې پکې د یاد ولایت د والیانو په موټریزو کاروانونو هم بریدونه شوي دي.
د یو بل ولایت له نامنوی مهم خبره وو. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي له جګړو شکایت کوي. دوی وایي چې په دې ولسوالۍ کې له درو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده چې له کبله یې له سختو کړاوونو سره مخامخ شوي دي. نور حال له کندزه د اجمل آریان په راپور کې.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې له درې میاشتو راهیسې د دې ولسوالۍ د مرکز اړوند سیمې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې شاهد دي او له کبله یې ګڼ شمېر خلک هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل الله کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هلته هم طالبان ځوروي، دلته مربکیان ځوروي، پیسې اخلي، خوار غریب بیچاره خلک یو، نو دا به تر کله پورې دولت داسې بخصاصي کوي؟
د ښاغلي کاکړ په وینا چې اوس مهال د خان آباد ښار په یو کیلومتري کې وسلوال طالبان فعالیت لري او د دې ولسوالۍ ډېره جغرافیه د دغې ډلې په واک کې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي خبرداری ورکوي که ډېر ژر د خان آباد روان امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته وبلیږي. خو د کندز والي عبدالستار میرزکوال خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو د وسلوالو طالبانو پلانونه شنډ کړي دي.
بیا ولاړه ولسوالیو کې د دښمن تاسې خبر چې په دا وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی ده. په امام صاحب کې، په همدارقم خان آباد ولسوالۍ کې ځینې تلاشونه یې وکړه خو ټول خونسا سول.
په دې وروستیو کې د کندز د مرکز اړوند سیمو سربیره په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی او علي آباد ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو بریدونو ته زور ورکړی او هر شپه د دغه ولایت بېلابېلې سیمې د جګړو شاهد وي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ګڼو رسنیو او مطبوعاتو پر کابل ښار د پرونیو راکټي بریدونو خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. دې بریدونو د دې لپاره د ډېرو رسنیو په تېره بیا ورځپاڼو پام ځان ته اړولی چې په وروستیو کې ساری نه ولیدل شوی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه هغه بحثونه دي چې که امریکایي پوځیان له دې هېواده ووځي نو څه به پېښ شي. دا بحثونه وروسته له دې زیات شول چې ولسمشر ټرمپ د دفاع نوی سرپرست وزیر وګمارو او وویل شول چې د جنوري تر نیمایي پورې باید په افغانستان کې تر 2500 ډېر پوځیان نوي پاتې شوي. واشنگټن اگزامینر ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي 2500 ته د ځواکونو د کمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د پریکړې مخالفان یو لړ دلایل راوړي. دوی مثلا وایي چې په دې صورت کې ډېر احتمال شته چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د خبرو له لارې له جوړجاړي ډډه وکړي او حتی اوس لا طالبان حاضر نه دي چې پر ایجنډا روغه وکړي. د دوی بل دلیل دا دی چې که له افغانستانه پوځیان وایستل شي په دې هیواد کې به پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بله حمله وشي. د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې د جمعې په ورځ په همدې موضوع بحث وکړ او د متخصصانو نظرونه یې واورېدل. د سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې پر اساس یو شمېر متخصصانو او د بهرنۍ پالیسۍ نظر خاوندانو وویل چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن باید له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو مخه ونیسي. ملټري ټایمز ورځپاڼې هم د دې غونډې بحث ته په اشاره لیکلي متخصصانو د کانګرس د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا د ملاتړ له دوامه په تېره بیا له هوایي ملاتړه پرته د افغانستان امنیتي ځواکونه طالبان ماتولی نه شي. ورسپانه زیاتوی په داسې حال کې چې د ترامپ اداره ممکن ډاډه وي چې افغانستان نور د القاعده لپاره خوندي پناه ځای نه دی. د چارو متخصصانو د کانګرس ته وسلوالو خدماتو کمیټې ته د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې د سولې له موافقې پرته له افغانستانه د پوځیانو ایستل تروریستي شبکو ته زمینه برابروي چې یو وار بیا په افغانستان کې د امریکا پر ضد حملې دسیسه جوړه کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په نیوی ډیلی کې د پاکستان شارزو دفتر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. دا اقدام وروسته له دې کېږي چې د نیوی ډیلی په خبره په پاکستان کې د ډیره جیش محمد د جنګیالیو د یوې لوی حملې مخه ونیوله. د موضوع تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
هندوستان د هغه څه په عکس العمل کې چې په پاکستان کې د یوې ډیره افراطي ډلې د وسلوالو د یوې حملې شنډول بلل سوي پرون شنبه د پاکستان یو مخکښ ډیپلومات احضار کړ. نوې ډلۍ وایي د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې تېره اونۍ د جیش محمد ډلې د افراطي وسلوالو د یوې لوی حملې مخه نیولې ده. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په نوې ډلۍ کې د پاکستان شارجا پیر ته خپل رسمي اعتراض وسپاره. د وزارت په حواله هند خپل پخوانی غوښتنه تکرار کړه چې د پاکستان د نړیوالو تعهداتو پر ځای کول وو. هغه دا چې پاکستان د تر خپل ولکې لاندې له قلمرو څخه د هند پر ضد د تروریستي اعمالو لپاره کار نه اخلي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی تیره جمعه ویلي وو د هند له امنیتي ځواکونو سره په وسلوله نښته کې د جیش محمد ډلې د څلورو پاکستاني جګړمارو وژل کېدل دا جوتوي چې دغو جګړمارو غوښتل په کشمیر کې یوه لویه وحشیانه او رانونکې حمله وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نریندرا مودی ادعا رد کړې او بی اساسه یې بللې ده. دغه وزارت په ویلامه کې ویلي پاکستان دا موارد د هندوستان مایوسونکې هڅه ګڼي چې غواړي تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې له دولتي تروریزم او د پاکستان پر ضد د تروریزم له مالی ملاتړ څخه د نړیوالو پام بلې خوا ته واړوي. د ښاغلي مودی په خبره دا تحولات په داسل کې راځي چې په پام کې د په کشمیر کې محلي ټاکنې وسی. هندوستان غواړي چې د نومبر میاشتې تر وروستیو پورې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې د ولسوالیو په سطحه ټاکنې وکړي. هندي چارواکو دغه راز ویلي چې له وژل سویو جګړهمارو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه هم ترلاسه سوې ده. په ټیمي وسلو د سمبالو دوو سیمه ییزو رقیبانو هندوستان او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې لا زیات سو چې په تېر اګست میاشت کې د نریندرا مودی حکومت تر خپلې ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي د کورواکۍ حیثیت ختم کړ. کشمیر پر دو برخو ویشل سوی، یو برخه د پاکستان او بل د هندوستان په ولکه کې ده. خو دواړه هیوادونه د دې سیمې پر بشپړ مالکیت دعوه لري.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالستار پنجایی ولسواری د چلغور د کلي د کلاشې د مسجد څخه خبره کوم. ټول ورور چارواکو ته مې دا پیغام دی، ورور په موږ باندې چار طرفه لارې بندې دي. د یوې خواته خمینونه د بلې خواته دولتي چارواکي زه پردې ټکانه باندې کوي. دا ټولو چارواکو ته مې دغه پیغام چې موږ ته جبلاره جوړه کړي چې دا شان او بس موږ ووځو.
زه سردار یم د پولیس چرخي نه. زمونږ په علاقه کې چې کومه مدرسه ده په دې کې خو کتابونه نه ورځي، هسې تش په دوی وایي چې موږ حیات دی جو دا او هغه د دا دوه کاله موږ ماشومان دي نه کتاب نه دوه کتابونه یې ورکړي یو حسن خط ده یو بل کتاب ده نو داسې توجه دې دې خلکو واړه.
سباون یم د کابل څخه. نن سهار مې د درنو وسلو اوازونه واورېده د تایمسکنه څخه چې تر کابل باندې برید وکړي. عجب خبره دا ده چې کابل ته د درنو وسلو را وړل یا په موټر کې را تېرېدل عجب دا خبره ده چې موږ یو ټاکو په جیب کې نه تېرولی او د ده څخه دون رنې وسلې په موټر کې را وړې او بیا پر کابل باندې برید وکړي.
شاید غلطانه څه خبرې کوم
خبر.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه لولم چې د افغان بیسیم د تسواتل شمیرې له لارې مو راستولی دي. محمد قاسم ځواک له هلمنده: تروریستان نه نظامي پیژني او نه ملکي، او هر څوک وژني، او هر ورځ موږ د ملکي خلکو د وژلو شاهدان یو، او حکومت څخه غواړو چې په تروریستانو رحم ونه کړي. خان محمد اسلامیار هم له هلمند څخه لیکلي: البته له نادعلي ولسوالۍ وایي، له څه وخته راهیسې چې په قطر کې د سولې خبرې پیل شوي دي، په افغانستان کې د جنګ ماشین هم تیز شوی دی. شکیلې غاړې باید تاوتریخوالی کم کړي. عبدالواحد مرقق له کندهار لیکي: په کندهار پوهنتون کې څو محصلان په کورونا وایرس اخته شوي دي، باید موږ دا وایرس جدي وګڼو. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د ولسي جرګې لخوا اوسنیو وزیرانو ته د باور رایې په ورکولو خوښ شو. خپلواک صافی لیکي: له البته د لغمان له علیشنګ څخه چې نه اوربند کوي او نه د سولې خبرې په مخ ځي، له دې څخه معلومیږي چې طالبان سولې ته اراده نه لري. ساعت 8:30 شوې، دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په قطر کې د دولت مرکه چې پلاوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي، د طالبانو د 15,000 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته د تاوتریخوالي زیاتوالی نور د منلو نه دی. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي، لکه چې امرالله صالح د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت اخیستی، په کابل کې جنایي پېښې کمې شوې دي. په هرات ولایت کې د ماین چاودنې درې ملکیان ووژل او درې نور ټپیان کړل. د افغانستان بانک وایي، د خپلو دریو کارکوونکو د وژنې د شې څېړنې لپاره یې له امنیتي ارګانونو سره مهم معلومات شریک کړي دي. د امریکا مرکزی قمندانی یا سنتکام پرون شنبه وویل چې په منځنی ختیځ کې بی 250 الوتکه ځای پر ځای کړي دي. د سعودي عربستان پاچا شاه سلمان د شلو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې سرمشیزه د کرونا وبا له کبله د اوشت اقتصادي او ټولنیز زیان په اړه په خبرو پرانیسته، او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د بوسنیا د سولې موافقې د 15مې کالیزې په مناسبت په خبرو کې د دغه هیواد له مشرانو د قومي اختلافونو د حل کولو غوښتنه وکړه. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له ود ما شام ترو په منځنی صفه دولس په منځنی صفه او د غرس په اف ام اوریدای شي. د روان خبرونه په دوام کې 219 پروګرامونه هم لرو، خو مخکې تر دې غزنی ته او د غرس او روزګان ته سو. لومړی د روزګان له روزګان څخه د لوبي په باب یو راپور لرو. په روزګان کې د سولې په نوم د فوټبال دوی میاشتنی سیالی پای ته رسیدلی دی. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مسؤلان وایي، په دې لوبو کې لس لوبډلو برخه اخیستې و چې لومړی مقام وحدت لوبډلې خپل کړ. له ترین کورت څخه د ازادي رادیو خبریال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د لوبو په جامو کې د سولې په هیله راوتلې دي، ځکه جګړو سخت ځپلې دي او نور د زغملو توان نه لري. د سولې په نوم د فوټبال د دوه میاشتنۍ سیالۍ تیر ورځ نه وخته د وحدت لوبډلې په بریا پای ته ورسېدي. د اورزګان د فوټبال فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې وه، چې لومړی مقام وحدت، دوهم همتزی او دریم مقام ملي افغان لوبډلې خپل کړ.
دغه ټورنمنت څخه مې وزنی هدف هم دا و چې موږ یو د سولې نوم خپور کړو، موږ د سولې نوم دائم جاري وساتو.
هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې و زیات خوشاله دي، او د دولت او ملي سوداګرو څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول نور سیالۍ دي هم ورته پر لارې واچوي.
زما نوم امان الله خان مسلم دی، د وحدت فوټبال تکړه لوبغاړی. موږ ویل دا خو د ځوانانو سره د اگر ځوانانو خپل موږ ګوره د بده کارو سره ګرځولي او د نشې سره ټول ځوانانو سره مې دا ارزو خواهش چې فوټبال ته مخ کې سپورت ته مخ کې سب
د دغه سیالي فاینل لوبي ته د ورزګان سلګونه نور خلک هم راټول سی و. د دغه سلګونه خلګو ژغ په قطر کې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو پر مذاکراتي ټیمونو دا و چې تر هر څه د مخکې دي لومړی ور باندې وکړي.
په روسیې کې په غزنی کې د زعفرانو کښت ډیر شوی دی. کاروانګروي زعفران ښه حاصل ورکوي، او له بلې خوا د دوی ته شاید پلاس ورکوي. له غزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور.
د غزنی د جنوب ولسوالیو کروندګر په دغه ولایت کې د زعفرانو د کښت لا زیاتېدو څخه خوشی شوي. دوی وایي د زعفرانو د کښت خواري کمه او حاصلات یې ښه دي. کروندګر وایي د کرنې ریاست مسؤلینو د زعفرانو د تخمونو او ورکشاپونو په برخه کې هم ورسره همکاري کړې ده. بل لور ته بیا د غزنی د کرنې ریاست چارواکي وایي دا مهال د غزنی مرکز په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې کروندګر په خپلو ځمکو زعفران کري. د غزنی په کرنې ریاست کې د زعفرانو د ترویج مدیر علي اصغر مهدیار ازادي راډیو ته وویل په همدړو مقور واغز جاغوري مالستان او ناور ولسوالیو کې دا مهال د زعفرانو کرکیله کېږي چې ښه حاصلات یې ورکړي دي. دی وایي هڅه به کوي چې په دغه ولایت کې د بنګو او نورو مخدره توکو کرلو پر ځای د خلکو پام د زعفرانو کرلو ته واړوي.
غزنی خوشبختانه سال 1392
لنی کمرغه په غزنی کې لګر لسو دنیوي څخه د زعفرانو کښت ریواج موندلې دي. موږ په غزنی کې یو شمېر کروندګرو ته د یو جریب ځمکې د اندازې لپاره د زعفرانو د کرلو پیاز ورکړي او هغوی کرلې دي.
په غزنی کې ډیری داسې سیمې دي چې له تیرو څلورو کالو څخه د بنګو کرل رواج سوي دي. له دې امله هم د غزنی د کروندګرو تر څنګ عام خلک هم په دغه ولایت کې د زعفرانو کرکیلې ته زیات خوشاله دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې هیله چې ژوند به مو ښه تیریږي د تاندې څانګې ویبلې خپرونې اوریدو ته مرابولم. ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونږ لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس یې څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
دا ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې یوار درته درس تشریح کوي کرا کینی هلته درس لیم زنه لرګې باندې هلکې موږ مت درس نه زده کی درس هم نه راکې مکتب کې موږ مطالعه یا روایت نوٹ وای چا زنه وی خیاغه تنه وای تا څنګه زده ده کنه سزده دې نه وحی دې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزده بیا هلته هلکې بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان زموږ د سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښکان پوي د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارتین کور کې پښتنو کې پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مسلین د ښکان پوي وای ورسته د خبر سره د کی کله استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي بده تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او دوی توجه چوي بل خواري څوک ګیمونه وای څوک اوکې او څوک چې مخته کینی استاد درس ته صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس غم کوم موضوع چې بیا غبند فکر وکي هر ځای کې چې بس غوی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره خدای شي د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پای ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولی.
دا خپله ډېره لویه سایکولوژیک تېروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولی. دوی چې خپله منلی ده چې زما درس نه زده کیږي درس یې څنګه زده شي. د دې محصلینو دپاره لومړی قدم دا دی چې دوی دې دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کیږي. دوی دې ووایي چې موږ هر څه زده کولی شو حتی سخترین مضامین هم زده کولی شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانع چې دوی خپله ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپله جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه چې خپل کتابونه کوم یو هغه ځوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا له سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه یې ولولم هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبوره کیږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
د پوهنتون استاد ضیاءالحق شمس وایي ځوانان دې هڅه وکړي چې په ټولګي کې ټول تمرکز په درس وکړي او له ټولګي بهر که دوی مطالعه کوي باید داسې چاپیریال ځان ته جوړ کړي چې له دوی سره د درس په زده کېدو کې مرسته وکړي.
د مطالعې او لوست پوهنې رواني بحثونه دا وایي چې کله تاسو کتاب را اخلي د کتاب سره مو شل کار مخکې باید کړي وي لږ تر لږه شل کارونه هغه هم دا دي چې مثلا تاسو جزئي جزئي راوړئ تلیفون باید خپل غلی کړئ تلویزیون باید غلی کړئ آرام ځای ته باید ورشئ رڼا باید موزونه وي خلم باید وچه نه شي هیڅکله قلم باید له ځان سره ولرئ سوال ولرئ مسئله ولرئ له ځان سره مخکې مخکې سوال ونه لرئ تاسو زده کړه نشئ کولای. ډېر خواړه ډېر مشکل پیدا کوي تر کم خوړو معمولا څوک چې ډېر موړي هغه تمرکز نشي کولای تر دې چې ډېر وږی وي ولې معتدل انسان ډېر تمرکز کولی شي اوبه همیشه وخت لپاره ضروري دي د تمرکز لپاره ډېر کومک کوي.
که غواړئ د مخکښو او بریالۍ ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړم ما معنا ته پکې ارزښت ورکړم.
دا خپرونه د هر شنبه په ورځ د 3 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله سیفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو او دا څو عوامل لري بیلابیل عوامل لري یو عامل خو جینیکتیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی هغه مور او پلار چې سن ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي بیا اولادونه دنیا ته لګلی دی دا تاثیر پی کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دی دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زمونږ تګلاره زمونږ دغه طریقه هم غلطه ده او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پوهه ولري باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته ښه زده کړه ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا درلودل د استاد لپاره کافي نه دي. هغه تکړه استاد هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي او دې باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنګین دي او د هغې عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد شي کولای هغه عزم کړي دې باندې هم باید سوچ وشي.
نو د زده کوونکو او محصلانو ته څه کول پکار دي چې دوی درس زده کړي؟
اول باید استاد صنف دومره ښه مدیریت کړي او دومره ښه درس ورکړي محصل ته چې محصل فکر وکړي چې استاد د ده دوست دی او د ده ملګری دی. دومره مسله خپل محصل ترجیح کیږي. هغه دا چې محصل باید خپل هغه طریقه وټاکي چې په کومه ښه طریقه کولای شي درس زده کړي. آیا نوټ واخلي؟ آیا د کتاب د مخنه وایي؟ آیا د مغلق جملې ځان ته ډیر ساده کړي؟ او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي. هغه مهم او اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي افهام او تفهیم وشي. بل ګروپی مسله ځینې کسان عادت لري ځینې محصلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس ښه زده کیږي. مثلا د دوو نفر ترمنځ د دریو نفر ترمنځ د پنځو نفر ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادله افکار منځته راځي. دا ډیر ګټور تمامېدای شي. ځینې کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي او اتاق ته نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په ټیټ اواز باندې یا په جګ اواز باندې درس وایي هغه ښه زده کیږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی ده چې دا زما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې کې چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه غوښته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي کاغه سهار وي که بیګا وي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړئ چې وخت زمان مشخص کو شاید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایئ. خپل عادت تمو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وایې زله نه وایې کولای شي درس وایئ. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړې چې سهار وختي تاسو درس وایئ یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل ذهن مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي. او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زه وایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي. اما درسونه مو کم کړئ ټول حتی ما کوي چې پیو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې دي ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکړئ او د غوسه هر ورځ تمرین کوئ. تل مو حتی دا وی چې حفظ ما کوي موضوعات له یادې ما کوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړه او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمام شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځشنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی پنه ښو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي رادیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللی، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دې مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص و؟ د هغه لویه هیله څه وه؟ کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود و؟ دا او نور مهم مسایل مو د هغه له ورور مدثر دعوت سره د نن په خبرونه کې رانغاړل. دعوت صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته. لومړی تسلیت ومنئ.
ډېره زیاته مننه. ژوندي اوسئ. تاسو ته هم سلامونه. د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. نیکې لی وړاندې کوم.
که زه د دایی صاحب د شخصیت نه راپایل کړم، دایی صاحب څه ډول یو شخص و؟
دایی هغه شخصیت هر چا ته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څېره وه، یو لایق سړی و، او خپل تر واسه پورې ډېر سخت کار کوه. د هېواد په درد دردېدی. په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی، هم مرکزي دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. او هغه وویل زه دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې تیرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دی پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغړاندی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دایی تل یوه خبره له موږ سره هم کوله چې زړه یې غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډېر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دایی د خپل کار نه درلوده، که په ښکاره هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه وه او دای ترې خوښ و، اما دغه دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس رسوي؟
خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ چې به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکښې و، حکومت به ورته اختارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اختارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه یې کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې نادالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و. هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په وروستیو کې دایي صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، چې د چا د خوا نه ګواښل کیږي، له کوم ادرس او ولې؟
دا تهدیدونه د ډېره وخته دایي سره وه. هغه د کلونو راهیسې دې څخه رنځېدی. کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم. ما ته دوې ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ما ته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنې دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ما هغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دایی صاحب یوه لورکۍ هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. مهربان د پلار دپاره څه ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفع کېده؟
ما دایی چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، تر بل هر څه همدې رنځلې ته خوشحاله و. دومره ورباندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولی. همدغه کله چې بدی راتلی په دهلیز کې به یې ژغ سو، د لور نارې به هم ورسره پورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دا یې ویل زه غواړم.
بیا به ته ویلی چې زه غواړم د مهربانۍ څخه همداسې انجلۍ چې وړکم زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ورباندې روښانه شي.
د مهربان هغه هیله او د پلار هغه هیله چې د مهربانۍ نه به درلوده او یا به هم غوښتل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشلی او یا یې کاږلی. فکر کوئ چې د پلار په نشتون کې د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د دې وطن د هر حالات نه خبر واوسي تا ته شا ډکېدی شي.
د پلار ځای هیڅوک نشي نیولی. دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بې سواده وي که سوادار وي که هر ډول سړی وي خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو. موږ د پلار ته څه نشو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي.
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډېره سختي نرمي واوسي اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملا یې ور ماته کړي. د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پېښه ده؟
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی. ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر موږ نه وو راغلی. زموږ د کورنۍ د ملا تېر وو زموږ دپاره هر څه وو. موږ که ټول ډونه سره یوځای شو هم د هغه ځای نه شو نیولی.
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند وکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه د ډیر سختیو سره مخامخ دی همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغسې یو حالت کې ژوند در کوه اما نورې بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند وکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي. په وروستیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسې کابل کې وایي نور کورنۍ مجبور کډه شوه هغه ځای پرېښوده د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته څه وچی کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پرېږدئ ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه؟
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلی دی که چا پوهنتون ویلی دی کار څه ویلی د ده په ملاتړ او د ده په هڅه ویلی دی. کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې وې نور سیمو کې وې که زما خوندې وې که زموږ کورنۍ وه هر څوک هغه موږ ټوله راله یعنې په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نو خیمه مو وویله راته وویله چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدل همدلی به مړه کېدو که ژوند همدلی به ژوند کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم مو څه دا ویل چې تاسې ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی
ډېر کله د دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشئی او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه؟
زه حکومت ما دایي نشي راکولی چې زه دایي ماته څوک نشي راکولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه لرم د حکومت ځکه هغوی هېڅ هم کولی نشي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا. بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نشي ترلاسه کولی بیا اړتیا نشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پر ځای کېږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتن کې د څه.
پرنا باندې مین خوتیرو نه نه یریګم زخ پیمان په ګنا نه يم خو پنا غور کېګم پرون تو خم وم نن ګل يم سبا بیا مخور کېګم زد باد یا وچ پیم پسرا په باغ تیریګم کله باد کل باران شی کل اور که اس وزیگم خوز زم پا مخزما کودری گا مور کی دم چت رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بوده تال شم رنگا رنگ رنگین جمال کی اسمین شم شم گڑی گم چت مستو پا میں پل کی پسا کی او پا جان ورشم لیوانے شانی خمار شم پا خونو کی پری جہان تیار تیار شی خوشی تندر شی عذاب شی ز پختون دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیارو پاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکرونو لے ونے شم پا لٹون لٹون شم ستڑے نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زمان.